ستړی مشه دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یواری بیا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د دې ساته ز خبرونو ته ورشو چې د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړی ستاسو ته پاره راوړی دی.
پایل سرټکو په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیری یکشنبه ورځې ډلې حملې په پاکستان کې د نننه پلان شوی وي. تازه ریپورټونه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د یوې ځایي قبیلې ترمنځ نشته سوی چې لا تر اوسه هم جاری ده. د پاکستان حکومت ویلي هند د میزایل د ازموینې په اړه دغه هیواد له دوړاندې خبر کړی وو. اوسم تفصیل په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیری یکشنبه ورځې ډلیزي حمله په پاکستان کې د نننه پلان شوی وي. ریانسی کروکر نن په کابل کې خبريالانو ته ول حمله په میرانشاه کې پلان شوی وي.
دی هکانیز ور ریسپانسبل فور دیز اٹیکس وی نو ور دیز پلانز
د حقانی شبکه د دغه حمله مسؤل و. مونږ په هیګو چې د دغه حمله پلان چیرته جوړ شوی و؟ دا پلان په افغانستان کې نه بلکې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړ شوی و. د دغه شبکې د زالو او خوندي ځایونو پر ضد باید اقدامات وشي، ځکه د دوی موجودیت افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او خپل پاکستان ته یو ګواښ دی.
له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلو چې د یک شنبه د ورځې حمله د پاکستان په خاوره کې جوړې شوې وي. د پاکستان د حکومت په دیاړه لا تر اوسه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. تازه ریپورټونه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او د یوې ځایي قبیلې ترمنځ نشته سوی چې لا تر اوسه هم جاری ده. د مشال خبريال د عیني شاهدونو لخوا وايي طالبانو بیګا د شپې د شمالي وزیرستان د شوي په تحصیل کې د ملک کریم خان په قبیله برید وکړي. د دوی په وینا قبیلې مزاحمت وکړي چې لا اوس هم روان دي. عیني شاهدین د دواړو غاړو د مرګ ژوبل شمیره نه وبخشي، یعنی شاهدین د دواړو غاړو د مرګ شمیره نه او یو شمیر کسان ټپیان شای. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ملک کریم خان د قبیلې ترمنځ له تیرو دوو کلونو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. دوی زیاتوي چې ورځې وړاندې د هنګو د ټل په سیمه کې د دوو وسلوالو د وژل کېدو شک طالبان په دې قبیله کوي چې هم دغه خبره د جګړې سبب ګرځېدلې ده. د هنګو په وژل سو کې حاجی قادر نومي وسلوال هم شامل وو چې د حقانی شبکې یو مهم کس بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د زیارت په ورځ امنیت لنیټو ځخه افغان ځواکونو ته د سپارلو د لړۍ د تیزولو ژغ کړی دی. حامد کرزی په جاري سوی یو بیان کې د امریکایي عسکرو تصویرونه اخستن او له نورو سره شریکول له سپکاوي ډک کار بللی دی. دا تصویرونه په لاس انجلس ټایمز کې خبره سوی چې یو شمیر امریکایي عسکر داسې ښکاري د وژل سو مشکوک او سوالو د مړو سپکاوي کوي. د ګواښور کړی چې په پخوا کې هم دغه پیښې د افغانان او نړیوالو ټولنې راپارولې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د پیښې غندنه کړې ده. د پاکستان حکومت ویلي د هند د میزایل د ازموینې په اړه دغه هیواد له دوړاندې خبر کړل شوی وو. هندي چارواکي وایي د اوږده واټن بالستیک توغندي ازموینه پرون په کامیابي سره ترسره کړې ده. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالباسط ویل چې هند پاکستان له دوړاندې د میزایل ازموینې خبر کړی وو.
We were informed about the test and it is in accordance with
عبدالباسط وایي چې موږ د ازموینې په اړه باندې خبر کړل شوی وو. دا د هغې له تفاهم لمخې دي چې پاکستان او هند دواړه لري چې د دا ډول ازموینو لمخه به یو بل خبروي. د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچن د لانجې په اړه عبدالباسط وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو برخه ده. د ده په وینا د لانجه د دفاع د سیکټرونو په کچه بحث کېږي او راتلونکي غونډه به په پاکستان کې وي. تر دې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مشر مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي وو چې باید له سیاچنه د پوځیانو راستل د انا مسله جوړه نسی او باید پاکستان په دې کې فایل وکړي. له دې وروسته د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی هم دا مسله د خبرو اترو د لارې د هوارولو خبره کړې وه. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو یو سکول په چاودیدونکو مواد والوزولې دی. د ماشال ریډیو د خبريال د خبر لمخي د باجوړ ایجنسی ناوګي تحصیل کې نامعلوم وسلوالو یو سرکاري پرایمري سکول والوزولې دی. د باجوړ پولیټیکل انتظامی د پیشي تایید کړي او د تحریک طالبانو ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دا کار دوی کړی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سپیم وام ولس کلو کې شری په لسګونو ماشومان ناروغ کړي دي. ځای خلک شکایت کوي چې تر اوسه د حکومت لخوا دوی ته د شری د مخنیوي ویکسین نه دی ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې د شری د ناروغي د مخنیوي ویکسین دي سیمې ته ژر ولېږل شي. د ریپورټونو لمخې د عراق په پلازمینه او نورو شهرونو کې شاوخوا لس چاودنې شوې دي. هیواد لشپا شارونو کې د سو چاودنو د مرګ جوبلی ریپورټونه لا اوس هم را رسی، خو لمړنۍ نشه نشانه شایي چې ل شل زخه 15 دیش کسان وجل سوي او تر سل پوری زخمیان سوي دي. تر ټولو لوی چاودنه په شمالي شار کرکوک کې سوي، چرته چې پولیس په نشه سوي چې څلور کسان پکې وجل سوي او څلور وشت ټپیان دي. د کورونی چارو وزارت سرچینې وايي په 15 بیلوبیل چاودن کې اوور لس کسان وجل سوي دي. د نیټو روس وزیران باندې زیارت په ورځ په یورپ کې د نیټو لوري د میزایل دفاع نظام د لګولو په اړه خبري اترې کوي. تر غونډې وړاندې د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګراسموسن وویل چې دفاع نظام به یورپ د بدماش هیوادونو لوري له توغول سو میزایلونو څخه خوندي کړي او دا به روس ته هیڅ ګواښ رامنځته نه کړي. اندرس فوګ راسموسن وایي زموږ د میزایل دفاعي نظام مقصد روس ګواښول نه دي او نه هم د روس ستراتیژیک دریس کمزوري کول دي. اندرس فوګ راسموسن په دې خبره ټینګار وکړي چې د نیټو د میزایل دفاعي نظام په اړه د روس د اندیشنو لري کولو ته ژمن دي. داود مشال خبرونه چې پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلی باید پاکستان په خپل هیواد کې د نننه د وسلوالو پټنځایونو لمیان زوړلو په لړ کې ګامونه پورته کړي. د پاکستان خارجه دفتر ویان وایي امریکا سره تعلقاتو بحالي په لړ کې به حتمی فیصله د پارلیمان دفاعي کمیټه د سفارښتو وروسته کولی شي او په دې لړ کې کار روان دي.
I can assure you that, well, of course, we are still in the process of developing that, what we call, world plan.
هند په اوږده فاصله وشتون کې د میزایل تجربه کړې ده. په دې اړه به هم معلومات درکو. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګل دروازې نه د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم شروع کیږي. د صوبې لپاره د پولیو د مخنیوي په مد کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي
د تیرو دوه درې کارونو داسې علاقې دي په فاټک کې چې هغې ته زموږ ټیمونه بالکل نشي رسېدی. د سکیورټي په وجه باندې کوم چېرته حالات دي د دهشتګردۍ یا نور د اپریشن چې کوم حالات دي.
د مومند ایجنسی د تنازع ښکار 25 کلو لپاره په یو هسپتال کې خلک سه مشکلات لري.
او دا ډېره موده باندې بیا به چې شي کال ته تلل ته کوم سرکاري هسپتال ولته کوم سه بل علاج ملای ته پاره
دوه بو تکلیف دي. د لیټرینو خاص صفایي مپای داسې دغه بجلی مساله لا زیاتې
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر نن د یو خبری کانفرنس پر مهال له پاکستانی چارواکو غوښتل چې افغانستان ته د ترهګرو د راننوتلو او په پاکستان کې د دوی د پټنځایونو د ختمولو لپاره زرګامونه پورته کړي. د ښاغلي کراکر د دغه خبری کانفرنس نور تفصیل په کابل کې د مشال ریډیو همکار اسدالله لودین نورو.
په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د پنځمې پورس خبريارانو ته ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت خبره د پاکستان او د سیمې د هیوادونو په زیان دی. راین کراکر د کابل جلال آباد ګردیز او پل علم د تیرې یکشنبې ورځې حملو ته په اشاره وویل چې دغه ډله ییزې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې.
د حقانی شبکه د دغو حملو مسؤوله و مونږ په هیګو چې د دغو حملو پلان چیرته جوړ شوی و. دا پلان په افغانستان کې نه بلکې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړ شوی و. د دغه شبکې د زالو او خوندي ځایونو پر ضد باید اقدامات وشي، ځکه د دوی موجودیت افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او خپل پاکستان ته یو ګواښ دی. پاکستان باید په دې اړه اقدام وکړي او دغه اقدام باید د دې لپاره وي چې د وسلوالو طالبانو خوندي ځایونه راکم شي.
په دې ډله ایزو حملو کې ټول حمله کوونکي چې شمېر یې شپږ دېرش کسه ښودل کېږي، یوولس امنیتي سرتیري او څلور ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورني امنیت په کمیسیون کې وویل چې دغه حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. ښاغلي نبیل همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې اکثره دیني مدرسې تړل شوي او د یو نیول شوي وسلوال طالب له قوله یې وویل چې دا مهال د پاکستان په یوه مدرسه کې دوه سوه ځان وژونکي روزل کېږي. افغان حکومت او لویدیځ متحدینو یې په وار وار له پاکستانه غوښتي چې په دې هېواد کې د ترهګرو ځالي وځپي او پرې نږدي چې وسلوال کسان افغانستان ته راشي، خو تر اوسه هم په پاکستان کې موجود وسلوال د افغان حکومت لپاره یو لوی ګواښ دی او د راپورونو له مخې په افغانستان کې اکثره حملې د پاکستان له خاورې پلانېږي. په ورته وخت کې افغان کتونکي وایي چې تر څو امریکا او افغانستان په ګډه پر پاکستان فشار را نه وړي، د دې امکان نشته چې پاکستان دې د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړي. افغان کتونکی احمد سعیدی وایي چې دا مهال د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي دریځ توپیر لري. نوموړی زیاتوي تر څو چې دا دریځ سره یو نه شي، پاکستان به دې ته زړه ښه نه کړي چې د ترهګرو ځالي وځپي.
امریکان غواړي چې پاکستان ته فشار ورکړي، اما دغه فشارونه هغه وخت بهتر مؤثر وي چې دولت افغانستان هم لکه امریکایان غوندې داسې ستراتیژي داسې طرح داسې باور ولري. تر اوسه هغه کرزی دا بابت نه لري چې دغه ترستان له پاکستان نه راغلي. حتی هغه کرزی غیر مستقیم ویلي چې دغه حمله شاید امریکایان به کړي وي. بیا نو تر هغه وخت پورې چې کرزی ترستانه ته ورور خطاب کوي، ملي پولیس کې هم بد تاثیر کوي، په اردو کې هم تاثیر کوي، په امنیت کې تاثیر کوي. زما باور دا ده چې بهتر دا ده چې حکومت افغانستان د امریکایانو د قربیانو سره لاس یو کړي، پاکستان ته فشار ورکول شي چې ترستان ته نور حمله ونه کړي.
په کابل کې د تېرې یک شنبې ورځې حملې نوې نوې، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته حملې شوې وې چې مسؤلیت یې تر ډېره د حقانی شبکې منلی دی.
که څه هم په دې اړه تر دې دمه پاکستان دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو په تیر وخت کې وار په وار دا ډول تورونه رد کړي دي او وایي چې پاکستان په خپله د ترهګري ښکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د خارجه دفتر هفتوار بریفینګ پر مهال ویلي چې امریکا سره تعلقاتو بحالي او د نیټو سپلای بیا شروع کول به د پارلمان د دفاعي کمیټې د سفارښتو وروسته کول شي. د نوموړي په خبره په دې لړ کې کار روان دی او هغه وخت په فیصله وشي کله چې دغه سفارښتو ته حتمی شکل ورکړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان پر رپورت کې.
پاکستان ویلی دی چې امریکای سره به تعلقات د دفاعي کمیټې د سفارښتو پرانا کې مخکې بوتل شي او د لړکې کار روان دی. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان په هفتوار بریفینګ کې وکړه. د دوی وینا وه چې پارلماني د دفاعي کمیټې چې کوم سفارښت وړاندې کړی دی، همداغه پرانا کې به امریکای سره نوې تعلقات بحالوي. دوی وایي زه تاسو ته دا باور درکوم چې پاکستان لګیا دی امریکای سره تعلقاتو په لړ کې کړنلاره ټاکي او دغه کړنلاره بالکل د پارلماني کمیټې د سفارښتو پر رڼا کې بوي او همغه به عملي کول شي او د هغې وروسته به نیټو د سپلای خبره تر کیږي. امریکای سره د تعلقاتو په لړ کې د ډرون حملو بندولو د یو سوال په جواب کې د خارجه دفتر ویان وویل چې دوی امریکې ته په ډاګه کړې ده چې ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ په ضد دي او هغوی هم د دې نه خبر دي. دوی زیاتوي د پاکستان او د امریکې تعلقات ډېر د اهمیت وړدي. مونږ غواړو چې ټولې شخړې په داسې لار هوار کړو چې دواړه هیوادونه د یو بل د مفاداتو خیال وساتي او چې کومې نازکې خبرې دي د هغې هم باید چې خیال وساتو. تر څو چې د ډرون بریدونو خبره ده، نو مونږ امریکې ته په ډاګه کړې ده چې دا زموږ د خپلواکۍ په ضد ګام دی او هغوی هم په دې خبر دي. دا چې په دې لړ کې تجزیه کار څه وایي، نو ماریانا بابر په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
خبرې اترې چې دي هغه ختمې شوې نه دي. تاسو یاد لرئ چې یو دولس ورځې وشوې امریکن جنرالان راغلي او جنرل کیانی سره په پراول پنڈی کې په جی ایچ کیو کې خبرې اترې کړې دي. امریکې نم چې د سیاستدان او بیوروکراتس راغلي دي او هغه خبرې اترې وزیر اعظم سره، صدر سره، وزیر خارجه سره کړې دي. نو زه دا یقین کوم چې خبرې اترې څنګه چې اول روانه دي، اوس په نور زیات تیز روانېږي.
یاد دی وی چې د خارجه دفتر ویان وینا وه چې د پاکستان او امریکې تعلقات ډېر د اهمیت وړ دي او د ښه راتلونکي لپاره دواړه ملکونو له د یو بل د مفاداتو خیال ساتل پکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایې مشال ریډیو.
هند په اوږده فاصله وشتون کې د میزایل اګنی پنځم تجربه کړې ده چې د 5000 کیلومتر په فاصله وشتل کېدی شي. د دې نوړاندې په ولزل اګنی بالستیکی میزایل تجربه په 1980 کال کې شوې و. هند وايي د میزایلو پروګرام مقصد د باوري دفاعي نظام تعمیر دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ اورو. د هند چارواکي وايي په اوږده فاصله وشتون کې د میزایل کامیابه تجربه کړې چې بیجینګ او یا د چین نورو ښارونو پورې تللو صلاحیت لري. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د هیواد ساینس پوهانو ته مبارکي ورکړه او د اگنی 5 په نامه د میزایل د ازموینې هرکلی وکړ.
دی سکسسفل لانچ اف اگنی 5 میزایل
د اگنی 5 میزایل کامیاب ازموینه د قامی ګټو پاړه د هند ساينسي او ټکنالوژیکی ټولنې ژمنتیا او مهارت لمنځل دي.
د دې ازموینې مشر اس پی داس ویلي دغه تجربه د مشن د هدفونو سره سمه وه. بلورې د هند د دفاع وزیر اے کے اینټونی د دغه ازموینې په اړه ویل چې دا تجربه بې له کومې غلطۍ ترسره شوه. د اګنی 5 میزایلي تجربه د زیارت په سهر د هند په مشرقي ساحلي سیمه کې د ویلر آیلند په نامه د یوې جزیرې نو شوه. لومړنی اګنی یو اټمي صلاحیت لرونکي میزایل پر 1980 کال کې پاول زل جوړ شوو چې په 1.5 کیلومتر واټن کې وشتل کې دی شو. بیا په نومبر 2001 کال کې هند د اګنی سلورم تجربه وکړه چې د 3.5 کیلومتر برابر په واټن کې وشتل کې دی شو. د زیارت تر ورځې د دې تجربې سره هند، برتانیې، چین، فرانس، روس او امریکا ته نږدې شو چې یوازینی هیوادونه دي چې د بین البراعظمي توغندیو ټکنالوژي لري. اګنی 5 د هند او چین ترمنځ زیاتېدونکې سیالۍ ښکارندوی کوي. په نوی دلی کې د پالیسی ریسرچ په مرکز کې کارپو سی راجا موهن وای
چین تر دې مخکې لا ډېر پخوا اوږد واټنه توغندي لرل. هند داسې هیڅ توغندي نه لرل چې په چین کې د اهدافو د ویشتلو وړتیا ولري. اوس له دې توغندي سره هند به هم د دې وړ شي چې د چین شرقي بندر ته ورسیږي. په لومړي ځل هند د چین په شان مدافعوي صلاحیت لري.
For the first time now, India has a deterrent capability vis-a-vis China.
هند وايي د توغندیو پروګرام مقصد یې د باوري دفاعي نظام تعمیر دی. دا هیواد په رسمي توګه دا تګلاره لري چې په خپل به هیڅ کله په لومړي ځل د اټمي وسلو استعمال نه کوي. لکه څنګه تاسو واورېدل، هند اګنی 5 میزایل تجربه کړې ده. دا چې د هند لخوا د دې تجربې له وجې به په سیمه کې د وسلوالو جوړولو زغل نور هم ګړندی نشي. د دې پوښتنې جواب لپاره راځي چې زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ واورو.
د هند د دفاع وزیر اے کے انتونی ویلی دی چې د اګنی 5 بین البراعظمي میزایل تجربه په کامیابی سره ترسره شوه. په نوې دلی کې مې د هند د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي سیلاس تنگل نه پوښتنه وکړه چې د دې میزایل د ازموینې له کبله به په سیمه کې د وسلو جوړولو زغل نور هم ګړندی نشي. نو هغه وایي
مونږ د اګنی ازموینه د خپل دفاع لپاره کړې ده، او دا ځکه چې اګنی میزایل جوړول د هند د خپل امنیت په ګټه وو. نو ځکه زه فکر نه کوم چې پاکستان او یا بل کوم هیواد به هم د میزایل ازموینه یا جوړول ځکه وکړي چې هند دا ازموینه وکړه، او یا هند دا ځکه جوړ کړو چې بل کوم هیواد سره د دا ډول وسلې شته. نو زما په فکر دې ازموینې ته په دې نظر نه دي کار.
څکه هم خغلی سلاس تنگل په خکارتوګه د دې ویلو ناډړه وکړه چې د اګنی میزایل د ازموینې هدف په سیمه کې کوم هواد دی. خو په نوی دلی کې د ورسپانې ټایمز اف انډیا د خارجه چارو د سانګي مرستیاله ایډیټر مېرمن آرتی سنگ وای چې د اګنی میزایل هدف د وشتو فاصله 5000 کیلومتره ده. نو دا یو ښکار ثبوت دی چې د دې هدف به چین وي. آرتی سنگ زیاتوي چې د وسلې جوړولو زغل په سیمه کې وار د مخه روان دی.
په برصغیر کې د وسلو زغل وار له مخه وجود لري. چین چې د هند نه په وسلو جوړولو کې ډیر مخکې دی، د چین سره بین البراعظمي میزایل د هند اګنی میزایل نه ډیر پیاوړی او تر ډیرې فاصلې پورې وشتل کولی شي. او په پوځي توګه چین د پاکستان او هند نه ډیر زیات پیاوړی دی. او بل دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د وسلو جوړولو مقابله د ډیرې مودې نه روانه ده. نو زما په نظر د هند لخوا د اګنی 5 ازموینه به په سیمه کې د وسلو جوړولو سن نوې زغل شروع نه کړي.
د هند د اګنی 5 میزایل د ازموینې په اړه تر دا مهال پاکستان خپل دریس نه دی پټاګه کړی. خو د دې نه مخکې پاکستان د ابدالي، غوري، حتف، نصر او شاهین په نوم د بیلستیک میزایل ازموینې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې د هند د اګنی میزایل د ازموینې هدف پاکستان نه بلکې چین دی.
وہ جو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے وہ اس حساب سے کیا ہے کہ وہ چائنا جو ہے
دا چہن کما دا میزائل ازموینہ کڑی دا نو دا زکا چہ سنگا پا چین کی دننا تر ڈیرے فاصلے پوری ہدف بنا ہکڑے شی او تر کما پوری چہ دا پاکستان خبر دا نو ہن سرا آغا میزائل ٹیکنالوجی او وسیلیش تا چہ پا پاکستان کی دننا پی ہدفونا پا نخکولی شی نو دا ہن لخوا دا موجودہ دا میزائل ازموینہ دا پاکستان لپار نہ دا او تر کما پوری چہ دا پاکستان خبر دا نو ہغی پا دیڑا دا ڈیرے مدینا کار کوي او تازه رپورټونه خدا دی چې په ټوله نړۍ کې د پاکستان سره چې کومه اټومي وسله ده هغه په ټیکنیکل توګه ډیره جدیده ده.
د راپورونو له مخه پاکستان په وسلو جوړولو سالانه 2.5 ارب ډالر خرچه کوي او هند په ټوله نړۍ کې د وسلو د درآمد کولو تر ټولو لوی هیواد دی. خو آر دی سنگ وایي چې اوس هم په هند او پاکستان کې داسې خلک شته چې د ولګي مري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
دا پاکستان د صدر آصف علي زرداري سره د سیاچین ګیاري سېکټر چرته چې د پاکستان د پوزوانان د واورې لاندې گیر دي د دوري روس اسکردو هوائي ډګر باندې رسنیو سره خبرو کې د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې سیاچین سنگر د پاکستان او هند دواړو لپاره ډیر سخت دی نو باید چې دواړه هیوادونه دغه مسله هوار کړي. د پاکستان دفاعي تجزیه کاران په دې بیان څه فکر لري؟ راځي چې د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې واورو.
د صدر آصف علي زرداري سره د سیاچین ګیاري سېکټر د دوري روستو سکردو هوائي ډګر باندې اسنو سره خبرو کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی ویلي دي چې پاکستان او هندوستان له سیاچین په شمول ټولې اولسي کښالې هوارول پکار دي او دوی له ضروري ده چې د دوانو د بقا لپاره چې کوم اصول دي چې د هغې تر لاندې د امن سره اوسېږي. د وویل چې سیاچین سنگر د دوانو ملکونو لپاره ډېر سخت دی او په دې باندې ډېرې زیاتې روپۍ خرچ کیږي.
دا یو ډیر سخت مشن دی زمونږ لپاره هم او د هغوی لپاره هم. مونږ غواړو چې د سیاچین دا مسله دی هوار کړی شي او دا حل کېدل هم پکار دی او مونږ غواړو چې دواړه ملکونه په امن سره وسیږي او دا د دواړو ملکونو په ګټه کې ده. مونږ دا هم وایو چې دفاعي خرچې د کمی وي او زیات نه زیات رقم د اولس په خیر ښېګړه باندې خرچ کړی شي او د هیڅ یو ملک سلامتي د سرحدونو د تحفظ سره تړلې نه وي. اصل سلامتي د اولس ترقی او خوشحالي وي.
د پاکستان د دفاعي چارو تجزیه کاران د جنرال اشفاق پرویسکیان دې بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکی د ریټایر بریګیډیر محمود شان وپوښتل نو هغه وویل
خبرې شوې دي او تقریبا فیصله به وشوه او اخري وخت کې به هندوستان ترې د فیصلې نه انکار وکړو. نو دغه پوزیشن دی. نو اوس هم جنرال پرویز کیانی صاحب ویلي دي چې دا مسله چې کوم ده حل کول غواړي او داسې علاقه کې دواړه فوجونه پراته دي چې دواړه نقصان کېږي خرچم کېږي او د دې نه نتیجه راولي نه هغې یو انچ مخکې تلیشتي نو مونږ یو انچ مخکې تلیشو. نو د دې لپاره حل دا دی چې هغې د 1984 چې کوم پوزیشن دی هغې په تاریخ وروسته لاړ شي.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیه کاره ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا دا بیان خو ډېر ښه دی خو په موجوده صورت حال کې په دې باندې عمل کول ګران دي.
بیان جو ہے یہ بڑا اچھا ہے لیکن بات یہ ہے
دا وای چې دا بیان ډیر خدای خو خبردار چې پدې کې ډیر مجبوری هم دی او د ټولو غټه مجبوری دارا چې دا بیان ډیر روستو راغې خو موږ دا هم ویلې شو چې ډیر آیت درست آیت خو دې کې د ټولو نه غټه مسله دارا چې د کارګل د پیښې روستو به موږ څنګه هندوستان ته دا باور ورکو چې هغه شان عملیات به نه کیږي چې هغه خپل پوز واپس راوغواړي. نو دا نن ډیره ګران ښکاری او بل دا چې دا وخت د هندوستان کوم سیاسي صورتحال دی نو په دغه حال کې به د دې بیان څه اثر نه وي.
میرے خیال میں اس بیان کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا.
د ذکر وردا چې سیاچین د هندوستان او پاکستان ترمنځ هغه پوله ده چرته چې ډیره زیاته واوره کیږي او دلته د کال 1940 یم نه د پاکستان او هندوستان پوز پروت دی چې پکې د خراب موسم له وجې د پاکستان او هندوستان یو شمیر پوځیان وجلې شوې دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو تیر شپه په یو قبیله برید کړی دی او د ځایي خلکو په وینا تر دې دمه د دواړو غاړو ترمنځ ډزې روانې دي چې پکې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي او ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان تحصیل شوی کې ځایی ملک کریم خان قبیله باندې وسله والو طالبانو برید کړی چې د تېرې شپې نه شروع شوی دی او لا تر دې دمه دوام لري. هینی شاهدین چې د غلطه نږدې آباد دي مشال ریډیو ته د نام او آواز نه خورېدو په شرط وې چې تر اوسه په دغه جګړه کې د دوی د معلوماتو سره سم د دواړو طرفونو نه 9 کسان وژلي شوي دي او نامعلوم شمېر ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د 9 وژل شوو شمېره ښایي، خو وایي چې په دې کې یو عام هغه کس وژلی شوی دی څوک چې په منځګړیتوب کې لګیا دي. کریم خان قبیله باندې وسله والو برید په اړه ځایي خلک وایي چې دوه کله وړاندې وسله والو طالبانو د کریم خان زوی تختولی و چې وروسته یې د شوې قبیلې ورنسایي سلامت را خلاص کړو. دوی وایي د دې پیښې نه څو میاشتې وروسته وسله والو طالبانو د کریم خان قبیلې دوه کسان ووژل. لس ورځې وړاندې د ضلع هنګور ټل په سیمه کې نامعلومه کسانو دوه وسله وال ووژل چې پکې یو حاجي قادر نومېده. د ده په اړه ویل کېږي چې دا د حقاني ډلې مهم وسله وال و. ځایي خلک وایي چې د دغه کسانو د مرګ شک وسله والو طالبانو په کریم خان قبیله باندې وکړو چې بېګا شپه یې په سپکه او درنه اسلحه سره ورباندې برید پیل کړ. د سیمې نه سرچینې وایي چې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر ځایي وسله والو طالبانو په یده شوې قبیله باندې دغه برید کړی دی چې د بېګا شپې ناوخته نه شروع شوی دی. راپورونه وایي ګڼ شمېر ځایي خلک او مشران د منځګړیتوب په حیث د غلطه د تلو هڅه کوي، خو لا په ډزبندي کولو کې بریالي شوي نه دي. او ټل میرعلي سړک هم په مکمله توګه تړلی شوی دی. کله مو چې په دې اړه د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي سره تماس ونیو، نو دوی د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او د دوی لاړخه د څه قسمه ګام اخیستو په اړه یې څه نه ووې. وسله والو طالبانو هم لا تر دې دمه میډیا ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي، په افغانستان کې د وژل شو اورپکو سره د امریکایي ځواکونو عکسونه اخیستل د امریکا حکومت په سختو ټکو غندلی چې وای دوی به دغه پیښې تحقیق کوي او دغه پوځیانو نه به پوښتنې کوي چې ولې د اصولو خلاف ورزي کړي. د دغه لیک مهمه برخه د فرخنده وزیر نورو.
اسوسییټیډ پریس لیکي د امریکا دفاع وزارت، پینټاګان او سپینې ماڼۍ پردې ډېر خپګان څرګند کړي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د وژل شو اورپکو د مړو سره عکسونه ویستلي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د امریکا حکومت د دفاع وزارت د پوځیانو په دغه عکسونو بخښنه غواړي. په برسلز کې د نیټو د غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې پنیټا وویل باید دغه عکسونه نوي چاپ شوي ځکه چې دښمن د داسې کولو سره تشدد زیاتول غواړي. پانیټا په برسلز کې وویل
په دغه عکسونو کې چې څنګه رویه ښودل شوې ده دغه د امریکا د اصولو او روایتو خلاف ورزي څرګندوي. مونږ داسې نه یو. دا د هغه نرو او ښځو پوځیانو چې هلته کار کوي ترجمانی نه کوي.
دا سپینې ماڼۍ ویان چې کارنې وایي دغه کار دوی په سختو ټکو غندي. دا په افغانستان کې داسې تازه پیښه ده چې په دغه هیواد کې د امریکا نوم ته نقصان رسوي او په داسې وخت رامنځته شوی چې کابل او واشنگټن په دې هڅو کې بوخت دي څنګه د وړاندې خرابې شوې اړیکې ښې کړي. چې کارنې دا هم وویل داسې عکسونه اخیستل په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کار معیار نه څرګندوي او زیاتوي. ولسمشر اوباما وایي دوی به د دغه پیښې پلټنې کوي او سیموارو ته به سزا ورکړل کیږي. او زیات کړه د ته دا معلومه نه ده چې اوباما دغه عکسونه کتلی دي او کنه. دغه عکسونه د چهارشنبه په ورځ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې خپاره شوي وو او له دغه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي او ولسي چارواکو داسې عکسونه اخیستل په سختو ټکو وغندل. د امریکا دفاع وزیر پانیټا دا هم وویل دوی د داسې پیښو مخالفت کوي، خو دا دې هم معلومه وي چې دغلته جنگ روان دی او زیاتوي. جنگ د تشدد ډک وي او ډېر تراخه یادونه لري او په داسې حالاتو کې ځوانان اکثره د ناپوهۍ کارونه هم وکړي. په افغانستان کې داسې ډېرې پیښې رامنځته شوي چې له امله یې په دغه هیواد کې د امریکا او نړیوالو د موجودګۍ خلاف کرکه زیاته شوې ده.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان ایلن وای دا چې د دښمن مړی او نور پاتې شوی سیزونه به څنګه حواله کوي، دوی په دې اړه ډېره سخته پالیسی لري او چې څومره ممکن کېدای شي باید د دښمن د مړو سره انساني چلند وشي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه پپوکم یو لسو بجو،
اقتصادی نړۍ
پپوکم دوو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپوکم دریو بجو،
پام کوا
پپوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم پینزو بجو.
دا مازیګر پینز نیمه بجې کې دونکو لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیرې یکشنبې د ورځې ډلې حملې په پاکستان کې دننه پلان شوی. د شمالي وزیرستان رپورټونه وایي د وسوالو او د یوې ځایي قبیلې ترمنځ نښته شوې چې دا تر اوسه هم جاری ده. دا قبیله د ملک کریم خان ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د زیارت پر ورځ امنیت لنیټو څخه افغان ځواکونو د سپارلو د لړۍ د تیزولو غږ کړی دی. د پاکستان حکومت ویلي د هند د میزایل ازموینې په اړه دغه هیواد لا د وړاندې خبر کړل شوی وو. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسي کې نامعلومه وسلوالو یو سکول په چاودېدونکو موادو الوزولې او طالبان یې ذمهواري قبل کړې ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سپیم عوام اولس کلو کې شیرې په لسګونو ماشومان ناروغ کړي دي. د رپورټونو له مخې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې شاوخوا لس چاودنې سوي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بلای پیلو اداریو مهم ټکی سدي.
نن اکثره مقامی رسپانو هم خپل ادارې د سیاچین په پیخه باندې لیکلې دي. مشر رسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیاچین نه دي د پاکستان په زر تر زره واپس راوبلي او تجویز یې ورکړې ده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو کې دا مسله هوار کړي شي. ادارې لیکي چې نواز شریف دا هم وویل چې پاکستان او هندوستان په سیاچین کې په اربون روپۍ خرچ کوي، نو باید چې دا مسله زر تر زره هوار کړي شي. ادارې اخر کې لیکي چې د سیاچین مسلې سره سره پاکستان له د کشمیر مسله هم هوارول پکار ده او کله دې مسلې زر هوارې ممکن نوي نو په زینو مسلو دي د مفاهمت نکار واغستې شي چې کم اس کم په یو بل د اعتماد کولو لار پیدا شي. جنگ رسپانه هم خپل اداریا په دې موضوع لیکلې ده او وایي چې د عقل مندۍ او انسانیت د غوښتنه ده چې اسلام آباد او نوې ډیلی دراتلو کې ژمنه وړاندې داسې اقدامات وکړي چې د کومې نړیوالې رولې ته دا تاثیر ورکړي شي چې جنوبي ایشیا او برصغیر کې دامن لپاره لارې لټولې شي. اداري که وای تر سوچي کوم د جنگ او مهاجرۍ سوچ په نظر راتلو باید چې هغه اوس بدل کړي شي او د خبرو اترو او مذاکراتو په ذریعہ د دې مسلې حل د پاکستان او هندوستان په ګټه کې دي او دارنګ د جنوبي ایشیا او د بري صغیر امن هم د دې سره تړلې دي. باید چې دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي شي. اج رسپانه هم خپل اداري کې وای چې نواز شریف د حکومت د غوښتنه کړې ده چې د سیاچین نه دی پوز واپس راوبللې شي. اداري وای چې د نواز شریف خبره په خپل ځای ټیک ده، خو ولې په موجوده حالاتو کې به دا بلا جذباتی فیصله نوی چې نن تقریبا سلويخ کال پس د یو غټي پی فیروستو پوز واپس راغواړي او کدا فیصله ټیک هم وی نو بیا د ضیاء الحق په دور کې د نواز شریف د جذباتو اظهار او د پوز په سیاچین کې د ټاکنې خبرې به په کومه کاته کې ګدو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانا په خپل یو رپورت کې لیکي په مطبوعاتو کې پپټاباد کې د اوسامه د دومره موده پټ کې پاتې کېدلو په اړه معلومات خپاره شوي او دا پوښتنې راپورته کوي چې دا څه ډول ممکنه شوه. بلخوا ټایمز رسپانا په خپل یو رپورت کې وایي په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو ناکامي د دې هوا د راتلونکي لپاره یو ښه خبر دی او د هغو امریکایي خلکو د نظر برعکس دی چې په افغانستان کې د ناکامۍ خبرې کوي. د دې دواړو رپورټونو غټکی دانی ساجمل ناورو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د میرمن او د نه ماشومانو سعودي عرب ته د واپس لیږلو په اړه یو مقاله لیکلې ده او ویلي دي چې دا کار د هغه پیښې د قریبا یو کال وروسته ترسره کیږي چې امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه وجلی وو.
روزپانه وای هغه کمپاؤنڈ چرته چې اسامه شپک کاله اوسېدلی و هغه د پاکستان د پوسټ یوې اکیډمۍ نه قریبا د 1 کیلومیټر په فاصله و. د پاکستان حکومت د دینه انکار کوي چې هغې ته د القاعده د دې مشر د موجودګۍ پته وه. هغه معلومات چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي دا پوښتنه یې راپورته کړي چې آیا څنګه اوسامه په پټه دومره موده په دغه ځای کې اوسېدو. روزپانه لیکي چې دا واضح نه ده چې ولې د اوسامه ښځه السدا خپل ملک یمن ته واپس ونه لیږلې شوه. د اوسامه د کورنۍ وکیل محمد عامر خلیل وایي چې د یمن حکومت د السدا وطن ته واپس تک قبول کړی دی او د هغې ورور زکریا الاسد وایي چې حکومت د هغه 500 ماشومانو ته ویزې هم ورکړي دي. روزپاڼه په خیره کې لیکي د اوسامه کورنۍ د پاکستان نه د تک سره به د دا هیواد په تاریخ کې یو دردناک پړاو ختم شي. او پاکستانی چارواکي وایي چې هغې ته د امریکا لخوا د اوسامه بن لادن پر ضد د آپریشن په اړه د مخکې نه نو ویلي شوي او بیا وروستو امریکایي چارواکو کو دا پډاګه کړه چاهی دا هر څه د دې له وجې نوخ کار کړي چې معلومات به خپاره شي. بلخوا ټایمز روزپاڼه په خپل یو ریپورت کې لیکي په افغانستان کې د وسلوالو د اوسنۍ بریدونه د راتلونکي لپاره یو ښه خبر لري او په امریکا کې د هغو خلکو له نظرونو برعکس ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ خبرې کوي. طالبان حقانی او ورسره تړلی وسلوالې ډلې به په پاکستان کې پناه ځایونه همدغسې ولري خو دوی به واک ته هغه وخت بیرته لاره پیدا کړي کله چې زیاتره افغانان چې نه غواړي جاهلان او ظالمان ورباندې حکومت وکړي یوازې پرېښودلی شي. روزپاڼه وایي د افغانستان او امریکا د امنیت لوسنامه کې په دې وروستیو هفتو کې ډېر پرمختګ شوی دی چې د اوباما انتظامیه هیله کوي چې د راتلونکي میاشت د ناټو په غونډه کې به دا ښکاره کړي. د روزپاڼې په خبره د خفګان خبرونه دا هم دي چې افغانان د خپلو کورونو د خرڅولو او نورو هیوادونو ته د تک خبرې کوي او د هغې د ټولو لوی اندېښنه دا ده چې په داسې حال کې چې 80% امریکایان د جګړې خلاف دي امریکا به څرنګه کولی شي چې د افغانانو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رپورټونه وايي نیټو هیوادونو د برسلز په غونډه کې د افغانستان سره د اوږدې مودې د ملګرتیا د خپلو ژمنو پخلی کړی دی. د چارو سیډونکو په عین حال کې وايي د امریکا په شمول د غربي نړۍ هیوادونه د ورپېخو سیاسي او اقتصادي ننګونو له کبله غواړي په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن د هارون بچا په رپورټ کې.
راپورونه وایي د ناټو غړو هیوادونو د برسلز په غونډه کې هڅه وکړه چې له افغانستانه له ټاکل شوي پلان سره سم یعنی د 2014 کال تر پایه د خپلو ځواکونو په آرامه استل یقیني کړي او ورسره د کابل حکومت ته باور هم ورکړي چې له دغې وروسته به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته حاضر وي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د برسلز خبری غونډې ته وویل چې ناټو هیوادونه به له افغانستان سره نه یوازې د دې هیواد د ځواکونو په مالي مرستو کې بلکې په یو شمېر نورو برخو کې هم د اوږدې مودې ملګرتیا ته دوام
ورکړي.
نن ناټو یو وار بیا زموږ د هغو ژمنو پخلی وکړ چې له افغانستان سره به ولاړ یو، د دې د ثبات او امنیت او د تېرې یوې لسیزې د لاسته راوړنو دفاع به کوو او پرې به نږدو چې القاعده او یا هغه ترهګر چې د افغانستان له خاورې د باندې فعالیت کوي کله هم دغلته بیرته ورشي. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم د تسلۍ وړ نه دی او غربي نړۍ هم په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر ده، کتونکي په دې اند دي چې ناټو هیوادونه به د افغانستان د خپلې تګلارې په عملي کولو کې ممکن له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دا خبره په امریکا کې میشت یو خبریال او سیډونکو جهانگیر خټک هم مشال ریډیو ته وکړه چې وی ویل
دا خو د هغه مجبوري هم ده او ورسره یو فیصله هم ده. خدا دا غی سوچ دے بہر نڑے کے چکم خلق ناس تھی حگئی دا خیال دے چ افغانستان لا اوس پر مکمل طور باندې سٹیبل نہ دے زما خیال دا دے چ دا یو فیصلہ دا او دا فیصلہ غی ڈیرا والا کڑے دا گوتے پہ ڈیرو چتی کی خو دے فیصلے تا پدے نظر قتل پکا دی چ دا یو سیاسی فیصلہ ہم دا زکہ چ دو ڈیرو ہے وا دونو کی دا یو سیاسی ضرورت ہم دے اقتصادی ضرورت ہم دے او پبدے زنا پوئے گم چ آن گراؤنڈ یعنی پزما کا چکم حقیقتوں دی ہاگا دے اجازت ور کوی کنا کرچه عام خلکو دا خیال دی چې کې دي شیدا د اجازه فلحال نه ورکوي.
جهانگیر خټک د غراز د امریکا د ننه د افغانستان له جګړې سره د عام امریکایانو زیاتیدونکو اختلاف ته اشاره وویل چې د دې هیواد حکومت هم مجبور دی د خپل خلکو غوښتنو ته غوږونی سي او عمل ور باندې وکړي.
چې کله خلک دا غوښتنه کوي چې د جنگ نه تاسو بهر راوځي او هغه خرچه چې کوم تاسو په افغانستان کې کوي هغه دلته کې بیروزګاری ختمول د باندې وکړي او چې سو پرې د هغلته علاقائي اهداف دی امریکي سوې چې حاصل شوی دي سه خلکو یې چې بالکل نه دي حاصل شوی. خلکو دا خیال دی چې کتا سو وتلې نو امریکای خپل اقتصاد به خشي. خلکو دا خیال دی چې امریکای اقتصاد خشي خو اخوا د امنیت وضع به دومره خراب شي چې بیا د آزاد هوادونو ته بنور خطر زیات شي. چونکه دا وخت دا یو داسې وخت دی چې کله امریکې کې انتخابات را روان دي، نو دلته کې همیشه د پاره سیاست مداران کا هغه موجوده سده دی او کا هغه هغه مخالف دی، هغې دا خواهش وي چې هغه خبره وکړي چې کم خلک اورېدل غواړي. زما په خیال دغه خلک هم دغه خبر اورېدل غواړي چې افغانستان نه امریکې ته پکار دی چې راوځي.
د ولسمشر اوباما اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې له میشتو نوي زرو امریکایي سرتیرو څخه دیروي زره روان کال دغه هیواده وباسي. امریکایي او افغان چارواکو په نه حال کې تم خودلې چې راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د افغانستان د جګړې مشري د دې هیواد خپل ځواکونو ته ورپغاړه شي. له افغانستانه د 2014 کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان ځواکونو سره د غربي نړۍ مرستې هغه مسایل دي چې ټاکل شوي په اړه به را روانه مې میاشت د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په سرمشریزه کې مهمه پریکړه وشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
افغانستان وای راتلونکي میاشت په پاکستان، هندستان او ترکمنستان سره د ګیس پایپ لاین د غزولو پروژه د حتمی کولو لپاره لاسلیک وکړي. سلور وړه هیوادونه د پروژه د انرژي یا توانایي د ضرورتونو د پوره کولو لپاره مهمه ګڼي. بشیر ګواخ پری رپورت لري.
افغان پارلیمنت د پاکستان، افغانستان، هندوستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي په نامه د ګیس د پایپ لاین د پروژې هوکړه لیک منظور کړه. د افغانستان د قانونو او صنایعو وزارت ویان جواد عمر مشال ریډو ته ویل د پارلمان لخوا د دې تړون د متن لمنلو وروسته به اوس څلور واړه هیوادونه په ترکمنستان کې د دې تجارتي پروژې پر متن اخیری پریکړه وکړي. هغه وایي
هر کال به یوازې د افغانستان له خاورې څخه د دې پایپ د تیرېدو ګټه 400 میلیونه ډالر وي. دا پروژه او تړون به د ډیر شو کالونو لپاره وي. په دې اړه پاکستان په عملی توګه په ټولو غونډو کې برخه درلودې ده او د ترانزیت د فیس پر ټاکلو رضا شوی دی. په رسنیو کې پر دې پروژې د هغوی ناخوښي یوازې ګونګوسې دي. پر دې پروژه ټول څلور هیوادونه په ډیره دلچسپۍ سره کار کوي. د مې د میاشتې په 14 او 15 نیټه به په ترکمنستان کې د څلورو واړو هیوادونو د قانونو وزیران په خپل منځ کې د دې پروژې او تړون د حتمی کولو لپاره سره کینی او په ټولو جزئیاتو به آخري فیصله ته ورسیږي.
تمام جزئیات نهایی میسازند.
د ایشیا پرمختیایي بانک په مالی مرسته عملی کیدونکې د ټاپي پروژې لارې به د ترکمنستان ګیس د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته ولګول شي. د افغان چارواکو په وینا دا پایپ لاین به د 1200 کیلومتره په خواو شا کې اوږدوالی لري چې په پاکستان کې د اقتصادي چارو د کارپو اکرام هوتی په وینا دومره اوږد پایپ لاین په دې ټوله سیمه کې نشته. خو هغه زیاتوي چې د دې پروژې د عملی کولو لپاره ځینې ستونزې لا هم حل کول غواړي.
د دې چې پریکټیکل کوم مشکلات دي، نو هغه ته یو مشکل خو د دې ګیس پرایس د خپلې خو چې کم څو پورې چې زما اطلاعات دي، نو د پرایسینګ مسله او د دې مسله چې د دې ټیکه به بل اخر کوم کمپنی اخلي د دې پروجیکټ د لی ډاون کول لپاره دا ټول مسلې اوس پاتې دي او باقي ټول مسایل چې دي نو هغه تقریبا حل دي. د دې پروجیکټ یو بنیادی خبره دا ده چې دا چونکه پریکټیکلی د دومره لانګ پایپ لاین لینډ لاک ایریا چې د دې بل ماډل شتل بل دومره.
افغان چارواکي وایي چې په پروژه کې د شریکو هیوادونو ترمنځ د پایپ لاین د امنیت ساتلو په اړه هم خبرې شوې دي. اکرام هوتی وایي ټول هیوادونه په تیره بیا پاکستان او هندوستان ګیس ته سخت ضرورت لري او هر څنګه چې کېدای شي د ټاپي دا پروژه باید کامیاب کړي.
د ګیس ضرورت دی انډیا ته، پاکستان د دې ګیس ضرورت دی، نو دا به ارومرو دي دا پایپ لاین جوړای ولې چې ضرورت ډیر زیات دی. دا د انډیا او د پاکستان په منځ کې تجارت دی، د انډیا او د پاکستان په څو باندې د مال چې کوم راغلی دا افغانستان ته سنټرال ایشیا ته هغه او دریم دا پروژه دا به اقتصادی حل غل پیدا کوي په دې ملکونو کې دنم او د ملکونو په منځ کې
د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې له لارې به د ګیس دا پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې د پاکستان د بلوچستان څخه تیر او بیا به له بیلابیلو لارو څخه هندوستان ته ورسي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
په لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اس کلاود د امریکایي او اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو په اړه یو مقاله لیکلې او وایي چې دا وخت دا معلومه نه ده چې امریکا په دې کال 2014 وروسته بخنه غواړم چې امریکا به د 2014 کال وروسته څومره امداد د افغان پوځ او پولیس ته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل لانیسا اجمل ناورو. لاس انجلس ٹائمز رسپانا کی لیکوال ڈیوڈ ایس کلاؤڈ دا امریکا د یو چارواکی لخلی لکی امریکا او داہے اتحادیانو دا وعدہ کڑی چی دونیم کالا پس لا دا ہیوادا دا بہرنی پوزیانو دا وتل رستو بدوی دا افغانستان دا پوز او پولیس دم رستو لپاره با سلور بلین ڈالر اور کبھی خو تر دے دما دا غم رستو پلڑ کے پ یقین سرا سن دی ویل شوی افغان چارواکی پدی ویرا کی دی چی افغانانو سرا دومرا وسائل نشتا چی دا 2014 کال رستو با دوی د ترہگرے پر زد جگڑا اکھڑی دا لیکوال پ خبر افغان چارواکی پدی ویرا کی دی چی افغانانو سرا دومرا وسائل نشتا چی دا 2014 کال رستو با دوی د ترہگرے پر زد جگڑا اکھڑی د امریکای چارواکو د وینا تر مخه د کال 2014 رستو به هم ځنی امریکای ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان پوز تربیت او د ترهګرۍ پر ضد عملیات وکړي خو دا وخت دا معلومه نه ده چې د امریکای ځواکونو د وتل رستو به افغانستان ته د امریکا لخوا څومره مرستې ورکړي کیږي لیکوال وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې روانه اونۍ کې ویلي وو چې اوباما انتظامیه له پکار دي چې لیکلي ورکړي امریکا به د کال 2014 رستو څومره مرستې د افغان ځواکونو او پولیس ته ورکوي بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې دولس مشر حامد کرزی غوښتنه غیر عملی ده ځکه چې داسې یوه غوښتنه منل د امریکایي کانګرس د اختیاراتو سره په ټکر راځي لیکوال وایي چې امریکا د افغان ځواکونو د مرستو لپاره د 9 بلین ډالر نه زیاتې خرچې کوي او چې امریکایي ځواکونه د دلته نه لاړ شي نو انتظامیه دا وعده کړې چې هر کال به 2.2 بلین ډالر مرستې افغانستان ته ورکوي چې د هغه امداد نه نیم سیوا دی چې د کمې اندازه امریکا لګولې ده د لیکوال په خبره ځینې افغان چارواکي په دې ویره کې دي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته یو وار بیا پیاوړي شي ځکه چې پاکستان کې زیاتره وسله والی ډلې لا هم موجودې دي دغسې بیا د ناټو یو مشر ویلی دی چې برتانیا هم د 110 ملیون ډالر د امداد وادی کړي خو دوی دا هم ویلی د امداد به د 2015 کال پورې نشي ورکولی
داوا نیسا اجمل په افغانستان ټوډې ورځپاڼه کې یو رپورټ خپور شوی دی چې په ځینو سیمو کې د ښځو د خرڅلاو په اړه دی په دې رپورټ کې راغلي چې د دې زاړه دود د ختمولو سره سره لا هم د ننګرهار په ځینو سیمو کې ښځې په ناقانونه توګه خرڅیږي د دې رپورټ هر ټکی د حسیبه شهید نارو
په راپور کې د حاجی رئیس خان په نوم د یو سپینګیری کیسه شوې ده چې پلاستیکي غاښونه یې ایښي دي او د 3000 ډالرو په بیه یې ځان ته ځوانه ناوې په پیسو اخیستې ده رئیس خان د دې راپور لیکونکي ته ویلي زه هلته ورغلم خپل پلاستیکي غاښونه مې لرې کړل او هغه سړي ته مې وویل چې زما ښځه مړه شوې او دا نجلۍ راته راکړه هغه دا نجلۍ د 150,000 افغانیو په بدل کې راکړه په راپور کې د بشري حقونو د فعالانو لخلي ویل شوی دی چې د پخوانیو زمانو څخه د ښځو د خرڅولو او اخیستلو دا دود د ننګرهار د شینوارو په 15 ولسوالیو کې غیر عادي نه دی په راپورټ کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ښځو د حقونو د څانګې د مشرې صبرینا حمیدی لخلي ویل شوی دی چې ښځې د شینوارو په بیلابیلو سیمو کې پلورل شوی دي او دوی وخت په وخت داسې شکایتونه ترلاسه کړي دي صبرینا زیاته کړه چې دا دود بې تعلیمي غربت او ناوړه دودونو له کبله اوس هم دوام لري د افغانستان ټوډی په دې رپورت کې وړاندې راغلی کله چې یو ښځه خرڅ شي نو د خپلې کورنۍ سره عموما د ټول عمر لپاره اړیکې پرې کیږي چې دا کار د خرڅ شوې ښځې لا ډېرې بې وسه کړې دي تر دې وروسته دا ښځه د دې د اخیستونکي وي او د هماغه په خوښي پورې تړلې وي د ولسی جرګې په خوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال ملالۍ شینواری وایي چې دوی په دې برخه کې د غواخونو او خطرونو په منلو ځینې هلې ځلې کړې دي نوموړي زیاتوي چې په دې برخه کې د محل یو بدلون هم راغلی وي هغه دا دی چې د خرڅلاو بڼه بدله شوې ده د ملالۍ شینواری په وینا کچېرې پخوا د ښځې په آزادو منډیانو کې پلورل کېدې اوس کورنۍ په پټه توګه خپلو کې معامله کوي د افغانستان ټوډی په دې رپورت کې د غنی خیلو د ولسوالۍ دی اوسیدونکي قاری ګل محمد لخلی ویل شوی دا ډول د خڅو خرڅلاو اوس هم عام دی او ډیر پټ هم نه دی د نوموړي په وینا کله چې څوک وغواړي په ډیر اسانۍ د هغو نجونو او خڅو پته موندلې شي چې د خرڅلاو لپاره وي د نوموړي په وینا د خرڅیدونکو خڅو بیا د هغوی په ښکلا پورې تړلې ده چې له 80,000 افغانۍ ونیولې تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسیږي د غلام حبیب په نوم د سیمې یو بل سړی د رپورت لیکوال ته ویلي دی چې کله نا کله دا کار د بې وزلۍ له کبله کیږي خو ډیر کله له دې کبله وي چې سړی له خپلو ښځو زړه توري شوی وي او یا کورنۍ غواړي له خپلو لوڼو او یا کونډو څخه ځان بېغمه کړي د شینوارو د چین یو قومي مشر ملک خدای داد د راپور لیکوال ته ویلي دا سمه ده غربت او بیوزلی په شینوارو کې زیاته ده او د ځینې کسان دي ته هڅولي دي چې خپل لونې وپلوري خو اوس دا دود ډیر کم شوی دی او هڅه کوي چې په بشپړه توګه یې پای ته ورسوي. زبیر چې په غنی خیلو کې د ولسوالۍ قاضي دی د ښځو د دا ډول خرڅونې ځینې پیښې یې تایید کړي دي. نوموړی وایي په ډیرو پیښو کې ښځې بیا بیا خرڅې شوي دي او سر یې ګاونډي پاکستان کې بازارونو ته رسېدلی دی. د دې قاضي په وینا دا مهال له دوی سره پنځه شپږ داسې کیسونه شته چې پکې یوه ښځه درې څلور وارې له یو څخه بل ته خرڅه شوې ده. خو چارواکي وایي ځینې وختونه د ښځو خرڅونکي عدالت ته هم راکښل شوي دي. د شینوارو د دې قاضي په وینا دوه میاشتې مخکې یو سړی چې خپله ښځه یې په تیرا کې خرڅه کړې وه محاکمه شو او درې کاله بند سزا ورکړل شوه. نوموړي ویلي دوی د دې کار پر ضد کمپین پیل کړی دی. په دې برخه کې راغلي کیسونه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د پولیسو سره شریک شوي دي. د ننګرهار د ښځو د چارو رئیسې انیسې عمراني هم د دې ستونزې دوام تایید کړی دی خو وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپین ښه روان دی او خلک اوس د داسې بېوزلو ښځو ملاتړ کوي. نوموړي زیاتوي مخکې دا ډول پیښې ډېر کله پټې پاتې کېدلې خو اوس ورته د خلکو ډېره پاملرنه اوښتې ده.
د کوچیانو د ژوند انځور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچیان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچیانو لپاره د مشال راډیو ځانګړي خپرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو په علماغه کړی دی چې په صوبه او قبالي سیمو کې د پولیو ختمې لپاره د جمعې په ورځ خصوصي دعاګانې وکړي او خلکو کې د دې رنس په اړه بیداری پیدا کړي. په صوبه او قبالي سیمو کې درې ورځنی پولیو مهم د ګل دروازې یعنی په 28 اپریل شروع کیږي. نور تفصیل خالد خان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا او قبالي سیمو کې د پولیو یا ګوزن رنځ ختمولو لپاره د صحت د محکمې چارواکو په علما غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ په جماعتونو کې د پولیو رنځ د خاتمې لپاره خصوصي دعاګانې وغواړي او خلکو کې د دې رنځ په ضد بیداری پیدا کړي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر جانباز افریدی په وینا په ټوله صوبه او قبالي سیمو کې به د پولیو په ضد درې ورځنی مهم په 28 نیټه پیل کیږي او د دې لپاره د صوبې په سکولونو او جماعتونو د خلکو د اگاهې د پاره خصوصي مهم چلول شي.
تیر کال په خیبر پختونخوا کې دوه کیسونه وسلور دي او په قبایلی سیمه کې تیر کال دی وخت کې سوارلس کیسونه اوس شپږ دي او په پاکستان کې مجموعي طور چې دی هغه تیر کال د دې مودې پورې اوویشت کیسونه اوس پنځلس دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف د فاټا څانګې یو لوړ پوړي چارواکي ډاکټر قیوم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د بدامنې په وجه په دغه سیمو کې خوښه دیش فیصد د ماشومان ته د پولیو قطرې نه دی ورکړل شوی خو بیا هغه وایي چې د باړه خیبر ایجنسی به کور شوی خلکو ته د پولیو قطرو سره سره د نورو بیمارو په خلاف هم ویکسینیشن ورکول کیږي.
د 13 تر 3 کالونو د علاقې دی په فاټا کې چاغې ته زمونږ ټیمونه بالکل نشي رسیدلی. د سکیورټی په وجه باندې کم چارته حالات دي د دهشتګردۍ یا نور د اپریشن چې کم حالات دي نو داغه نقصان در شو چې څو پورې مونږ ټول ماشومانو ته په هر کمپین کې خطرے و نه رسو دا مرز مونږ نشو ختمولای. نو زیاته مسله زمونږ دغه د سکیورټی ته حالات او د ټیمونو د نه رسیدو د ماشومانو ته د دې په وجه باندې زمونږ دا مهم او زمونږ کامیابی لازم نه لري. دا
د سیړنې او پرمختیا د قومي ادارې ان ار ډی اف چیئرمین جلال الدین ایډوکیټ وویل چې حکومت او مدني ټولنو لخوا خو پولیو په ضد مهم کیږي خو دې ځل د صوبې او قبالي سیمو لوی لوی جماعتونو او سکولونو کې د پولیو خلاف د جمعې د بیداری مهم هم د اهمیت وړ وی.
موږ دا فیصله کړی چې جمعې ورځ تقریبا په هر محله کې د جمعې لمونځ کیږي نو موږ هر د جمعې خطیب ته ځان رسول لګیایو چې په دا ورځ د جمعې په خطبه کې د پولیو باره کې د والدین ته دا هدایت وکړي چې تاسو د پولیو قطرې واچوي او د دې موزی بیماری نه خپل بچیان بچ کړي. ورسره په ټولو سکولونو کې په اسمبلی کې سحر وختي به التم خبره بکېږي چې الته کم پرنسپل هډ ماسټر صاحبان دی او کاریان او التا اسلامیات ٹیچران دی اب ددے په اهمیت خبره کوي.
د صحت د چارواکو په وینا په ټول پاکستان کې دا سات 15 د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي چې شپک پکې په قبالي سیمو او سلور خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاکي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د شمالي وزیرستان د سپین وام تحصیل خلک وای په سیمه کې د شری ناروغي خوره شوې ده چې په سلګونو ماشومان یې نیولې دي. دوی ګیله کوي د صحت محکمې لاړه لا تر دې دمه ویکسین نه دي شروع شوي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه رپورټ اورو.
د ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپین وام اوولس کلیو ماشومانو کې شیر رنس خور شوی دی چې په زرګونه ماشومان د شیری ښکار شوي دي. خو د دوی په وینا په دغه سیمو کې د یاده شوې ناروغۍ د مخنیوي دپاره هیڅ قسمه ویکسین لا تر دې دمه نه دي شروع شوي. نیکنواز خان وایي چې افغان پولې ته نږدې ټي ټي مداخل نه تر د تاخیل کلي پورې په ماشومانو کې شیر رنس خور شوی دی. خو د مخنیوي دپاره د صحت محکمې لا ویکسین هم نه دي شروع کړي.
تحصیل سپین د داخله نه اوساتي چې مداخله پر شوره لګېدلای دی او هیڅ تنظیم سپین هسپتال شنه نشته نه ویکسین نشته نه د ډاکټرونو چې د ویکسین ولاګوي ډېر وړ کې شری نیولې دي او نورو ونسې ځکه چې په دغه ملک شری دی ویکسین نه دی ولاړ شوی.
نیک زلی شاه شامیر ایوای په دې کمپیوټرایز دور کې هم دوی د ژوند د بنیادی سہولتونو څخه محروم دي.
لکه د نن سبا د کمپیوټر په زبونه شه د میجر لکه د سہولتونو پته ده یو سړی چې وی د بچی پر ډېر کوشش کو او میر د دغه بیماری د ویکسین نه وته میمي ټول وته کی چې روشه پخپل پیسې میشته نه ملایوي نر میر دغه مطالبه دو چې د میر په علاقه شه دغه ټیمینا روشي او د بچون ته د ویکسین ولایږي دره خلک نه ولای چې مانی پلارینا وته پرشان دی په چې پر علاج نه پیږي.
یوسف هارون مشال ریډیو ته وي چې په زرګونه مشومان د شیری رنس کار شوی دي او ټیمونه په سیمه کې ګرځي خو ورسره ویکسین نه وي.
تحصیل سپینوم چې بداشه تقریبا ولس کلی ابود دی دا کلی شه شری یو وبای شکر اختیار کړی دی دمره یوت سیراولای دی دا شری په زرګین غای دی وری دی مشمون خدا سه هان دی چې ز پخپلا بند ویرا ل پته خاطر چې یو پش مرده هان دی نیمش په کلی شه ویکسینټرونو غریبون شری جی خود سره ویکسین نشته خال چې کیم دی د خپل پیلا بند نوسته.
کلامو چې د صحت محکمې د تحصیل سپینوام ایریا انچارج عزیز رحمان نو پختل نو دوی وې چې په دغه سیمو کې د شیر رنز مخنیوي د پاره په زرګونه ویکسین پکار دی خو لا د دوی سره هم دومره ویکسین نه دی راغلی چې د ټولو ماشومانو ورسی.
شیر لگا ولا دا د خلق ډیر سخت شکایت کو به مو جن سرجن صاحب ته ویل مور ته چې خط دا سوکا چسوی کوشش وکړ د دبلیو چور سره ملاو شه بیا د چې کیمدو ویل چې د 10000 وایډین مې د میزل د پورا چې کیمدو غوښتي دي زړه ته یې تقریبا د 12-13000 وایل وی مو ته بار بار کلینا کو خل چې کیمدو چې د میزل و سینډو ورا میزل و سینډو ورا مو ته چې صاحب سره ملاو شه یې هغه څنګه نشته چې کیمو می څو کی چې وکینو بیا هم چې کیمدو دغه دې پورا
د تحصیل سپین وام بیلابیلو سیمو خلک غوښتنه لري چې د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر په دې لړ کې په هنګامي بنیاد باندې ټیمونه تشکیل کړي او د شیری مخنیوي دپاره ویکسین راوغواړي چې د غرنګې نور ماشومان د شیری ناروغۍ څخه بچ وساتي.
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه ته ورشو چې د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیرې یک شنبه ورځې ډلې حمله په پاکستان کې دننه پلان شوی وي. ریپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او د ملک کریم خان د ځای قبیلې ترمنځ نښته سوي چې د ورستۍ شیبو پوری هم چې اوس هم جاری ده. په دې پیښه کې د عیني شاهدینو په وینا نه کسان له دواړو غاړو ځاوشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د زیارت پر ورځ امنیت له نیټو څخه افغان ځواکونو ته د سپارلو د لړۍ د تیزولو غږ کړی دی. د پاکستان حکومت ویلي هند د میزایل د ازموینې وړاندې پاکستان خبر کړی وو. په قبایلي سیمه باجوړ کې نامعلومه وسلوالو یو سکول په چاودېدونکو موادو الوزولې او طالبانو ته دې پله په غاړه اخیستې ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سپین او سپین وام اولس کلو کې شری په لسګونو ماشومان ناروغه کړي دي. د ریپورټونو له مخې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې شاوخوا لس چاودنې شوي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. هیله کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زملی حمید ساده سره د تکنیکی همکار فضل افریدی او د عبدالحی کاکړ دنه اجازه غواړم. د بلې خبرونه پورې مپلوې الله سپارم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.